احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. تمه ده چې ولسمشر اشرف غنی د امریکا له جمهور رئیس سره وګوري. په دې خبرونه کې پر اسلام آباد د افغانستان د ملي امنیت تسلاکار نیول هم لرو.
د یو قدرت طلبه ګروپ نه استفاده کوي چې افغانستان بیا ضعیف کړي.
د سیاسي چارو لکتونکو ابراهیم بسر میدانی وکی شریکی کړي.
اول چې د امریکای سیاستوالو په کتو سره خپل موقف توري وکړي.
په افغانستان کې د کورونا نوی پیښه.
پاتېر
څلور ساعتونه کې اویا تنه مثبت دي. د اخترکو مناسبت پېښندل شوی سندرغاړي پیغام هم لري.
د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته زنغمه د مینې ډک سلامونه وړاندې کوم.
تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد صالح.
د کابل په یو جمعات کې چاودنې مرګ ژوبله اړولې. افغان او امریکایي چارواکي وایي د کندهار هوایي ډګر د پوځي اډې ټول مسؤلیت افغان لوري ته سپارل شوی. امریکا د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د شخړو د بندیدو غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د درې ورځني اوربند په دویمه ورځ نن لږته لږه دولس کسان په کابل کې د بمي چاودنې له کبله ووژل سول. د کابل امنیه قمندانۍ وایي په دې چاودنې کې چې د شکر درې ولسوالۍ په یوه جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال سوی د جومات ملا امام مفتي نومان هم وژل سوی دی. بلخوا د کورنیو چارو وزارت وایي په چاودنې کې شاوخوا شل کسان ټپیان سوي دي. د دغه وزارت مرستیال بیان حامد روشن رسنیو ته وویل چې د پیښې په اړه څېړنې پیل سوي دي.
تحقیقات ابتدایی ما نشان میدهد
زموش لبنانه چیرین شی چه دغه چاودنه په جمعات کې دننه د ځای پر ځای شویو مواد له کبل شویده. زموش چیرین لا هم روان دي.
د وسلور طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد په ویلامیه کې دغه چاودنه غندلې ده. له اوربان سره سره د اختر په اول ورځ په کندهار، کندوز او غزنی کې د ماینونو د چاودنو له کبله لښته لږه د یو لس ملکانو د وجل کېدو راپورونه ورکړل سول. طالبانو د کوچنی اختر په دروي ورځ کې د اوربان اعلان کړي او حکومت هم د هغه د رعایت ژمنه کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي تر دې وروسته به افغان ځواکونه د کندهار هوایي ډګر له پوځي اډې د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره کار اخلي. افغان او امریکایي چارواکو ویلي امریکایي ځواکونو د کندهار هوایي اډې بشپړ مسؤلیت افغان لوري ته سپارلی دی. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان نن جمعه ازادي راډیو ته وویل
بعد از ازی پایگاه وزارت
تر دې وروسته به د افغانستان دفاع وزارت له دې پوځي اډې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره کار کوي. افغان لوري ته د امریکایي ځواکونو لخوا د پوځي اډو او کمپونو د سپارلو لړۍ په بریا سره روانه ده.
د امریکا سټارز اند سټرایپس ورسپانې راپور ورکړی چې د نړیوال ائتلاف پوځیان به د امنیتي اندېښنو د ارزونې لپاره یوه یا دوې ورځې لا هم د کندهار هوایي ډګر په پوځي اډه کې پاتې وي. که څه هم د دې اډې مسؤلیت رسمن افغان چارواکو ته سپارل سوی، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې کله به ترې د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل بشپړ سي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل د مې میاشتې پر لومړۍ نیټه پیل سوي او د سپتمبر تر یولسمې نیټې دوام کوي. تمنسان د تکواندو درې لوبغاړي په آسیایي لوبو کې د ګډون او د توکیو په سژنیو مسابقو کې د ونډې ترلاسه کولو لپاره اردن ته روان سول. دغه دوې ورځنۍ مسابقې د مې میاشتې پر یوویشتمه پیلېږي چې د لومړي او دویم مقام ګټونکي به د توکیو د المپیک مسابقو ته لاره پیدا کړي. تمنسان د المپیک ملي کمیټې د خپرونو مشر عارف پیمان د ورزشکارانو د ننني سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل
در ترکیب تیم تکواندو
د افغانستان د تکواندو تیم په ترکیب کې دوه هلوکان او یو انجلۍ شامل دي. د ونډې ترلاسه کولو د مسابقو بله کاندید انجلۍ سومیا غلامي د کورونا د مثبت ټیسټ له کبله له دې ډلې پاتې شوه.
د جاپان په پلازمینه توکیو کې د المپیک مسابقو لپاره د ورزشکارانو د ګډون د چمتووالي هڅې په داسې حال کې روانې دي چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د بلې څپې په اړه اندېښنې ولاړې سوي دي. د رویټرز خبری اجنس په حواله په دې اړه د اندېښنو له کبله 350 زرو لاسلیکونکو د اولمپیک مسابقو له تنظیمونکو غوښتنه کړې چې دغه سیالۍ دی لغوه سي. په پام کې وا په توکیو کې دغه مسابقې تیر میلادي کال وسی خو د کورونا وایرس له کبله وځنډول سوې. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د روان کړکیچ د بندیدو غوښتنه وکړه. د اسرائیل پوځ نن سهار بیا د حماس ډلې د بریدونو په ځواب کې پر غزې تاړانګې د توپونو ډزې او هوایي بریدونه کړي دي. د حماس ډلې تر ولکې لاندې روغتیایي چارواکي وایي د وروستیو څلور ورځو په تاوتریخوالي کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 119 فلسطینیان وژل شوي دي. اسرائیلي چارواکو د راکټي حملو له کبله د یوه سرتیري او دوو ماشومانو په ګډون د اتو کسانو د وژل کېدو راپور ورکړی دی. امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په واشنگتن کې د خبرو پر مهال وویل
موږ د اسرائیل پر سړکونو تاوتریخوالي ته سخت اندېښمن یو، په داسې حال کې چې مسلمانان اختر المانزی او یهودان د شاوود د المنزل لپاره چمتو کیږي. اسرائیلیان او فلسطینیان د دې مستحق دي چې له ویرې او تاوتریخوالي پرته دغه مراسمو کې ګډون وکړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د فلسطین او اسرائیل پر وروستیو کړکیچونو د بحث لپاره را روانه یکشنبه یوه غونډه پلان کړې ده. بلخوا د نړیوالې جزایي محکمې مخکښې څارنوالې فاتو بنسودا ویلي چې دغه محکمه شایي د ناامنیو په تازه پیښو کې د داخلو کسانو په وړاندې اقدام وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د اوربند موافقې د شدیدې څارنې پر اړتیا ټینګار وکړ. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د ګاونډیو هیوادونو ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د بیلتون پالې سیمې ناګورنو قرباخ پر سر بیا له چهارشنبه د پیل سوي کړکېچ د زیاتېدو په اړه اندېښنې ولاړې سوي دي. ارمنستان تور لګولې چې د آذربایجان پوځیان د دوی له جنوبي سرحد څخه 2 کیلومتره ورننوتي او د دغو سیمو د مالکیت هڅه کوي. آذربایجان چې دغه تورونه ردوي ادعا کوي چې پوځیان یې په خپله خاوره کې دننه په مورچلونو کې ځای پر ځای سوي دي. دواړو هیوادونو تیر میلادي کال د دې سیمې پر سر په خپلو کې جګړه وکړه چې بیا یې په نومبر میاشت کې د روسیې په منځګړیتوب پر یوه اوربند موافقه وکړه. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون نن له آذربایجان غوښتنه وکړه چې د ارمنستان له سرحدي سیمو چې د ده په وینا د آذربایجان له خوا اشغال شوي خپل ځواکونه ژر تر ژره وباسي. په جاپان کې د کورونا وایرس د خبرېدو له اندېښنو سره جوخت نافیسوي بیړنۍ حالت وغځول سو. د بدسل کې د چی په توکیو کې د اولمپیک پلان سویو مسابقو ته یوازې 10 اونۍ پاتې دي. په جاپان کې درې ګڼ میشتې ساحې چې د کورونا وایرس تازه پېښې پکې په چټکۍ په زیاتېدو دي، د توکیو او 5 نورو ایالتونو لاره خپله کړه چې له وړاندې د دې میاشتې تر پایه پکې د محدودیتونو غځولو پرېکړه سوې وه. د جاپان صدر اعظم یوشیهیدا سوگا نن دا خبره داسې وخت وکړه چې جاپان د اولمپیک مسابقو په درشل کې د کورونا وایرس د خپرېدو د سوکه کولو لپاره مبارزه کوي چې دې کار د جاپان روغتیایي سیستم له فشار سره مخامخ کړی دی.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. احمد چیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو د بهیر له پیلې دوه اونۍ وروسته امریکا ته د ولسمشر اشرف غنی درات د تلونکو سفر په اړه راپورونه خبره شوې دي. د امریکا د استازو جرګې وغړي امریکا شخته ویلي چې جمهور رئیس غنی به په نږدې راتلونکي کې امریکا ته سفر وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
په ار کی وی سچنی ازادې رډیو ته ویل چې امریکا ته د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر په اړه باسونه شته خو لای پلان نه هیڅ شبین نه دی. د سچنی چې د رسنیو سره د خبرو د اجازه نه لرل کبل نه غوښتل نوم یاد شي. ازادې رډیو ته ویل جمهور رئیس غنی بنن ماخام د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن سره ټلیفوني خبري وکړي او په دې خبرو کې به واشنگټن ته د افغان جمهور رئیس د سفر په اړه هم ورستۍ پریکړه وشي. بلخوا د امریکا د استازو د جرګې یو غړی میچ مکل امریکا غکته په یو مرکه کې وویل چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی به په نږدې راتلونکي کې واشنگټن ته سفر وکړي. نوموړي ویلي چې افغان جمهور رئیس به په دې سفر کې د امریکا له جمهور رئیس جو بایدن او د کانګرس د یو شمېر مخکښ غړو او نورو او لوړپوړو امریکایي چارواکو سره وګوري. د امریکا د استازو د جرګې د مخکښ خړی جمهور رئیس غنی او د افغانستان خلک د امریکا متحدان بللي او امریکا غکته په مرکه کې ویلي چې دا بل جمهور رئیس غنی سره د لیدنې پر مهال له نوموړي وپوښتي چې د افغان حکومت د ساتنې لپاره څه همکارۍ ته اړتیا لري. افغان او امریکایي چارواکو رسمن واشنگټن ته د جمهور رئیس غنی د راتلونکي سفر په اړه تبصره نه ده کړې، خو که دا سفر وشي دا به له جو بایدن سره له هغې راوروسته چې د امریکا جمهور رئیس شوی د افغان جمهور رئیس اشرف غنی لومړی مخامخ لیدنه وي. دا سفر لدی په لوه هم مهم دی چې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه رسمن وتل پیل کړی او ټاکلی چې د جو بایدن د پلان سره سم د سپتمبر 13 میټي ټول امریکایي سرتیری له افغانستان نه ووزی. له دوی سره هم مهاله د ناتو د نور غړو هیوادونو سرتیری هم له افغانستان څخه په وتل دي. افغان او امریکایي چارواکو لاده مخه په خپل اړیکو کې د یو نوی باب د پیل خبره کړې. هغه څه چې تمه ده پر څرنګوالي به واشنگټن ته د جمهور رئیس غنی په همدی سفر کې خبري او بحثونه وشي. د افغان حکومت سره د امریکا د راتلونکو مرستو او همکاریو د دوام څرنګوالي او د سولې د بهیر چټکتیا خای په دې سفر کې د دواړو خواو ترمنځ د بحث اصلي مسلې وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
وړاندې په خبرونه کې د کابل په شکردری ولسوالۍ کې د جمعات دننه د نننۍ چاودنې تاسو چوس یاد تر سره شریکو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په ننګرهار کې د اختر په لومړۍ ورځ یوې ولسي غونډې ته د خبرو پر مهال پاکستان د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن کړ.
نن زموږ غونډه چې د افغانستان د پاره شوم اهداف نه د افغانانو نه پټتي او نه د دنیا نه پټتي، د یو قدرت طلبه ګروپ نه استفاده کوي چې افغانستان بیا ضعیف کړي، د افغانستان د خاورې مکمل په خپل کنټرول کې نشي راوستل، بیا یو تعداد خاورې نورم زمونږ نه ونیسي، که نور هیڅ نشي کولای هغه برخه چې په خاډه قبایل په توګه استعمالیدله هغه را خپل کړي او دا قبایل وغځي.
شاغل محب اچلو روز ورسه تر دې د خبري کړې چې د پاکستان لوی ترسیز جنرال قمر جاوید باجوا کابل ترغه او افغان چارواکو سره پر سوله او دواړخي جوړیکو خبري وکړي. د حمد الله محب تورونه پر پاکستان د افغانستان د بی باوري څرګندونه کوي. کده دې شاته نوري خبرې دي په دې اړه مې د پانتون د استاد سیف الرحمن ابراهيمي نظر اخیسته.
زه فکر کوم چې د ملي امنیت رئیس دا کوم انتقادونه چې کړی دي دا په دې اساس دي چې د پاکستان په دریس کې د افغانستان د جګړې په وړاندې هیڅ بدلون نه راغلی، او کله چې پاک راتګ هم کیږي او تاکتیکي مسله دي، یعنی تر دې راهدا دوی په خپل نیت کې په خپل موخو کې تغییر نه راولي.
افغانستان تل دا ویلی دی چې د افغانستان د سولې لپاره اسلام آباد ډیر مهم دی او پاکستان ډیر اهمیت لري. که چیرته موضوع داسې وي نو د افغانستان لپاره خو پکار دی چې د پاکستان اعتماد جذب کړي. دا اعتماد څنګه جذب دی؟
که موږ وګورو وضعیت د پاکستان د چین سره، روسانو سره، ایران سره، په میدان کې یو ځل شوی چې د امریکې پرزنټ په دغه اساس باندې کله ناکله د افغانستان د چارواکو خبرې هم خپلې خبرې نه وي، او غواړي چې د امریکې سیاستونو ته په کتو سره خپله موقف ګیري وکړي، ځکه پاکستان اساسي رول لري. ولې پاکستان ډېر په حساب هغه د سولې لوړ لوړی غواړي له افغانانو نه، له افغانستان نه، چې هغه مسله د ډیورنډ کرښې مسله ده، هغه مسله دلته د دې د خوشي دی او حکومت راوستل دي په افغانستان کې د هندستان لاس قطع کول دي، نو دا قیمت چې پاکستان غواړي د افغانستان نشي ورکولای.
تاسو څه فکر کوئ چې د افغانستان حکومت به خیر مجبور شي چې د پاکستان جنو غشتنو ته د سولې د خبرو له خاطر لبیک وي او یا جنو غشتنی ومني او کنه افغانستان به خپل د دې ټینګار کوي؟
زه فکر کوم چې دا یو څه ورختای هم خې د افغانستان د چارواکو بازار شي، دا لور خطای نه هم کله نه کله داسې هغه راځي خبرې. ولې یوازې پاکستان نه د افغانستان په موضوع کې چې موږ به د دې غوښتنې ومنو په افغانستان کې د سولې راځي، دلته د چین ګټه شته، د روسانو دي، د ایرانیانو دي، د عربانو دي.
ابراهیمی صاحب، که چېرته نور هیوادونه هم د افغانستان په سوله کې خپلې هیلې او خپلې غوښتنې لري، نو د افغانستان حکومت کولی شته چې بیلابیل اړخونه د سولې له خاطر راضي کړي تر څو افغانان په سولې او ثبات کې ژوند وکړي؟
کولی شي افغانستان دولت دوی ته داسې وښيي چې د افغانستان د جنگ تاثیر په منطقه کې، دلته د مخدره موادو د قاچاق مسله ډېره مهمه ده، د افراطیت مسله، منځنۍ ختیځ ته، منځنۍ آسیا ته، چې دینه بیا دوی متاثر کېدای شي، او که چېرته طالبان ورخوا نور ډلې لکه د داعش ډله قوی کېږي، نو د دې عملا خطر روسانو ته، چینایانو ته، ایرانیانو ته ډېر ده. که چېرته دوی دغه اجماع رامنځته کړي، منطقي اجماع او د خطرات چې دوی ته متوجه دي. په دغه کې د افغانستان دولت یو فعال ډیپلوماسۍ نه کار واخلي، نو په آخري نوي دخو کې کېدای شي یو اجماع د شانګهای غړو هیوادونو رامنځته شي په افغانستان کې یو نسبي سوله راشي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د افغان حکومت او طالبانو ترمن د اعلان شوی اوربند سربیره نن د کابل په شکردری ولسوالۍ کې د یو جماعت نن چاوبلنه وشوه. د کورونیو چارو د وزارت مرستيال ویاند حامد روشن رسنیو ته پاستولې پیغام کې ویلي دي چې دا چاوبلنه د مراد بیگ قلعه په سیمه کې د جمعې د لمانځه پر مهال وشوه چې له عملی د ملا امام په ګډون 12 تنه وشل شوی او تر شلو ډیر ټپیان شوی دي. شغل روشن څرګنده کړه چې د پیښې لومړني تحقیقات شوی.
تحقیقات ابتدایی ما نشان میدهد که این انفجار از اثر
زموږ لومړنۍ یو څیړنو څرګندېږي چې دا چاودنه په جمعات کې دننه د ځای پر ځای شوی او چاودیدونکو موادو لکبل شوی، خو هم تحقیقات روان دي.
د اوربند په لومړی ورځ هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې چاودنې وشوې. دفاع وزارت د طالبانو یو شمېر جلا شوې ډلې د اوربند په ماتولو تورنوي او طالبان افغان ځواکونه له اوربند څخه په سرغړونه تورنوي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې افغان حکومت او طالبانو په کوچني اختر کې د اوربند اعلان کړی، ولې دا ورځې هم له تاوتریخوالي خالي نه دي. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته ویل چاودنه د شکردري ولسوالۍ د مراد بیگ سیمې په حاجی بخشي جماعت کې شوې. د اختر لومړۍ ورځ هم له ورته چاودنو سره مله وه. په دې ورځ لږ تر لږه یو ولس ملکي وګړي د ماینونو په چاودنو کې وژل شوي وو. افغان چارواکي پرون ویل د کندهار په میوند او پنجوایي ولسوالیو کې دوه چاودنو د ماشومانو په ګډون و ملکی وګړي وژل او درې نورې ټپیان کړل. په کندز کې هم یو چاودنې دوه ملکی وګړي وژل او 14 نورې ټپیان کړل. د غشان د ریوټرز خبري اژانس راپور لمخي په غزنی کې د سړک غاړې ماین چاودنې دوه ملکی وګړي وژل. د دې حمله مسولیت هیڅ ډلې نه دی منلای. خوله دې ټولو سره سره طالب بیان زبیح الله مجاهد ادعا کوي چې حکومتي ځواکونو لوربنده د سرغړونی هڅه کړې. مجاهد نن جمل ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل حکومتي ځواکونو تیر ورځ د غزنی په مربوطاتو کې د محاصره سیمو اکمالات پیل کړي و چې ورته اجازه نه ورکړل شوې او د کندهار په میوند ولسوالۍ کې هم ورته هڅه شوې خو بیرته پښه شوې دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي له طالبانو څخه یو شمېر جلا شوی او ډلو اوربند نه دی مراد کړی. دغه وزارت ویان روح الله احمد زای
برای که عملا خود را دگه بعد از این امر طالب
هغه دلی چې طالب پامر کار نه کوي او ځان جلا غني هغه اوربند څخه سرغړه و نه کړي، خو زموږ دفاعي ځواکونو له خلکو څخه په جدیت دفاع کړي ده.
دفاع کردن
عام وګړي بیا خوخت یو وای اختر د سولې په فضا کې لمانځي. د فراه او ننګرهار دوه اوسیدونکو ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل
زمانم جنغه سالی د نګرار اوسیدون کې ما په نګرار کې سګنه کوچنی اختر په ډیرو خ یو امنیتی فضا کې خلکو منځ ډیر زړه خوشاله مو، یعنی نسبته په خو وختونو د کوم مسجدونو کې د اختر منځ ادا کوو. یو ډول ویر را سره وښ خدای مکه په مسجد کې کوم چاودنه ونشي یا بل کوم مسله پیدا نشي، خو سکل چې اوربند شوه او د امنیتی حالات په اصطلاح یو ډول کابو شوی، نو تر ډیره موږ په ډیره یو آرام فضا کې وو. دسې یو حالت را کوښنه اختر ول منځ چې بيخي ډاډه وو.
محمد یعقوب یم د فراه ولایت یو تن اوسیدونکی. د اختر په ورځو کې لکه څنګه چې مرتاسو وینو د طالبان د خوا څخه اوربند اعلان شوی، خلک د سولې په فضا کې د اختر ورځ منځي او خلک یو د بل کورونو ته ځي. زموږ له د جنگ د دواړو خو په څخه دا چې دا اوربند ته پابند پاتې سي، د سولې د مذاکرات په نتیجه کې د افغانستان تلويش کلنې جګړې ته د پایټه کې پریږدي تر څو زموږ افغانان د سولې په فضا کې ولداس مراسمونه ولندې.
طالبانو د یک شنبه ورځ په مخام د اوربند د اعلان پر مهال ویل د دوی وسلوالو ته امر شوی چې د اختر د درې ورځو په اوږدو کې په ټول هیواد کې تاروزی عملیات وتروي. د افغانستان جمهور ریاست هم له دې اعلان څخه څو ساعت وروسته ویل چې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته لارښوونه شوی چې اوربند مراد کړي. د افغان حکومت چارواکو د تلپاتې اوربند غوښتنه کړې، خو طالبانو ویلي چې اوربند به تمدید نه کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم بیا امریکا غږ ته ویلي چې طالبان به په بین الافغاني خبرو کې د نوي دولت پر جوړېدو له تفاهم وروسته دایمي اوربند ومني.
د کابل د شکردرې په حاجي بخشي جماعت کې د لمانځه پر مهال چاودنې 12 سنه وشلې او تر شلو ډېر ټپيان کړې دي. طالبانو په دې چاودنې کې خپل لاس لرل رد کړې دي او دا پیښې په وی اعلان کې غندلې.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دا سمال چې په اختر کې ټولیزې راټولېدنې ډېری او راشدر شام زیاته شوې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو څلور ساعتونو کې په کورونا وبا اویا تنه اخته شوي دي او په دې موده کې د هلمند د پخواني والي نبی الهام په ګډون دې وبا د یو شمېر افغانانو ژوند اخیستی. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت رسمي شمیرې ښیي چې په تیرو څلور ساعتونو کې په کورونا وایرس اویا تنه اخته شوي دي. د دې وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل روغتیايي کارکونکو په ټول هیواد کې د 1568 شکمنو کسانو د کورونا ټیسټ کړی چې په پایله کې د اویا تنو پایله مثبت راوتې ده.
په تیرو څلور ساعتونو کې 568 مشکوک کسان د کورونا لپاره د هیواد په ټولو خصوصي او دولتي لابراتوارونو کې ټیسټ شوي دي چې د دې جمعې څخه اویا تنه مثبت دي، چې د دې سره د مثبت شمیر په هیواد کې 3,4419 ته رسیږي. په یاده موده کې 15 کسان راویدلي دي او متاسفانه شپږ کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پرون پر دې ناروغۍ د نوي وخت شبي او کسانو شمیر 216 اعلان کړو. خدا سمال چې تیرو سلیر ویزو ساتونو کې ټولیز راټولېدنې زیاتې او راشدر شهم دختر په مناسبت ډېره پریخي، خو پر دې ویروس تخته کېدونکو شمیره ټیټه شوې ده. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او روغتیا پالان له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنو ته پام او ترخوایې له ټولیز راټولېدنو ډډه وکړي. په همدې حال کې د سیمهییزو ارګانونو خپلواکې ادارې د هلمند مخکینی والي نبی الهام لمړینې خبر ورکړې. د هلمند والی ویانو مرزواک ازادي رادیو ته منلې چې خغلی الهام کورونا او روسیو کې د خراب روغتیایي وضعیت له کبله کابل ته لیږدول شوی. د خغلی الهام لمړینې وړاندې په اقتصادي او د فقر د لمنځوړو په برخه کې د جمهور رئیس غنی ځانګړی استاد محمد یوسف غزنفر د ننګرهار پخوانی والی سلیم کندوزی په ګډون ځنی سیاسيون د کورونا ناروغۍ له کبله مړ شوي وو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت رسمي شمیرې ښیي چې د کورونا وبا له پیل تر اوسه په دې هیواد کې د دې ناروغۍ له کبله 2,216 تنه مړې شوې، خو 45,604 نور بیرته رغېدلې. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ کابل لومړنی ولایت دی چې په کورونا دخته کسانو شمیر پکې تر نورو ولایتونو ډېر لوړ دی. دغه شان هرات، کندهار، بلخ او ننګرهار په یو او بل پسې پر کووېډ 19 دخته شویو کسانو لوړه شمیره لري.
تاسو لا پیغامونو
رادیو ازادي کارکون کې اوریدم چې او د ټولو نړۍ مسلمانانو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم. خدای دې د خیر او د سولې او د نیکمرغۍ اختر کې د افغانستان د مشرانو ته هیله لرم، بلکې د هدي او شیرینی غواړو چې زموږ ملت شیرینی او هدي هم دغه د خپل مشرانو څخه چې وربند وکړي وربند و موږ ته غټه توپه ده او هدي ده د اختر. نو زموږ هیله او امید دا دی چې موږ په دغه هدي راکړي او وربند وکړي سراسري او دایمي تلپاتې وربند وکړي. تاسې ورور محمد زاهر د هرات ولایت نه، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زه ملانه قبلا د کونړونو ولایت د ناړۍ ولسوالۍ د علاقې نه تاسو سره په تماس کې یم. زه د ازادۍ راډیو له لارې نه ټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او د نیکمرغه کوچني اختر مبارکي وایم. ټولو هیوادوال دي الله رب العزت خوښ او خوشحاله ولري او د جنگ او د جګړو نه دي الله محفوظ وساتي. والسلام با احترام.
مننه تاسو د کوچنی اختر مبارکي وایم. پیغام ټول هلمند ولس دغه دی باید په دغه درې ورځې اوربند باندې بسنو چیرې مو دغه درې ورځې اوربند شپه خوشحالۍ سره تیر کړو. موږ بہت د هلمند ولس نه پیل کړي د افغانستان ټول ولس باید چې دغه درې ورځې اوربند شپه خوشحالۍ سره تیر کړي او طالبان او حکومت باید سره شین تر څو د ایمي د سولې خبرې پیل کړي لکه څنګه چې پیل دي چې افغانستان پرمختګ وکړي.
ارزګانۍ ولایت په چاچمه ولسوالۍ څخه یاد رسمي خبره کوم. خدای تعالی دې وکړي چې د افغانستان دغه د ورځنۍ وربند د ټول پاتې فورمې بدل شي. السلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
وړاندې د ازادي راډیو په خبري مجله کې د سندرغاړي نغمې څرګندونې د اختر په اړه لرو. خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د فرانسې ولسمشر پر اذربایجان شغ وکړ چې خپل ځواکونه سمدستي د ارمنستان له سرحدي سیمو وباسي. ایمانوئل مکرون په یو بیان کې آذری ځواکونه د ارمنستان د خاورې په اشغال تورن کړی دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پر فیسبوک په ارمنی ژبه په یو پوسټ کې ارمنانو ته په خطاب کې ویلي چې فرانسا د دوی ترڅنګ ده او ویبا هغه لیکلي چې د آذربایجان پاوځ د ارمنستان خاوره اشغال کړي او غوښتنه یې وکړه چې آذری ځواکونه باید سمدستي له نیول شویو سیمو ووزي. آذربایجان او ارمنستان پروسه کال د ناګورنا قرباغ د بیلتون پالیسیمې پر سر جګړه وکړه چې په نتیجه کې یې زرګونه کسان ووژل شول. دا جګړه د مسکو په منځګړتوب په اوربان سره پای ته ورسېده. ښاغلی ماکرون د ارمنستان له سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان سره له ټلیفوني خبرو وروسته دا څرګندونې کړي. د فرانسې د جمهوري ریاست دفتر په یو بیان کې وایي چې ماکرون د دې خبرو پر مهال د ارمنستان د ارضي تمامیت په مسله کې پاشینیان ته د فرانسې د ملاتړ ډاډ ورکړ. بیان زیاتوي ماکرون هیله څرګنده کړه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به په دې سیمه کې د ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي. د ارمنستان د صدر اعظم له دفتر څخه د خبرو په اړه په خبر شوی بیان کې راغلی دی چې ماکرون او پاشینیان د ارمنستان او آذربایجان د ګډ سرحد په ځینو سیمو کې د آذری ځواکونو د تحرکاتو له کبله د رامنځته شوی بحران د پای ته رسولو لپاره پر روانو هڅو بحث وکړ. پاشینیان پرون پنځشنبه پر باکو د نوي یرغل تور ولګاوه او ویل چې آذری ځواکونه د دې هواد له جنوبي سرحد څخه اوښتي دي. د راپورونو له مخې د آذربایجان پاوځ د ارمنستان په جنوب ختیځ ولایت سیونیک کې 2 کیلومتره پرمختګ کړای دی. د ارمنستان دفاع وزارت ویلي چې آذری ځواکونو د ارمنستان او آذربایجان په ګډ سرحد کې دوه نورې سیمې هم لاندې کړې دي. خو آذربایجان د دې تورونو په جواب کې ویلي چې سرتیری د ارمنستان له سرحد څخه نه دی اوښتي او یوازې په خپل قلمرو کې دننه په هغو ځایونو کې مورچې نیولي چې په ژمي کې هلته ورتګ ګران وو. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت همدار از ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحد د پخوانی شوروي اتحاد له پرزیدو راهیسې نه دی پنهښه شوی. دا متناقضې څرګندونې داسې مهال کېږي چې د آذربایجان او ارمنستان پوځي چارواکو د سرحدي لانجو د حل په مقصد سره کتلې دي. په دې خبرو کې چې څو ساعته دوام وکړ د راپورونو له مخې په سیونیک کې ډیره د روسیې د پوځ استازو هم ګډون کړی و. لدې کتنې وروسته د کومې موافقه خبره نه ده شوې. ویل کېږي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم له خپل ارمنی او آذری سیالانو سره په جلا ټلیفوني خبرو کې په ګډ سرحد کې دروانی لانجې په اړه خبرې کړي او متحدو ایالاتونو پر دواړو خواوو غږ کړی چې د دې کړکېچ د سولې حل لپاره لزغم څخه کار واخلي.
آزادي رادیو ته غوښنيسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دا ساجی رادیو د خبری مجله په ورستیو کې یو مخکې تر دې چې بل خبری مجله سم همکار وړاندې کړي. ساجی رادیو ته د سندر غاړې نغمه پیغام
آزادی رادیو گرانو اوریدونکو ته گرانو مینوالو ته زنه غمه زمینی دک سلامونه وړاندې کوم او د اختر مبارکي د نړۍ ټولو مسلمانانو ته په خاص توګه خپل افغانانو ته لرو برو پښتنو ته مسافر ورونو ته د زړه کومې د اختر مبارکي وایم او خدای دې وکړي چې د دې اختر په برکت باندې زموږ هیواد ته دایمي سول راشي، امن راشي، که څه هم زمونږ زړونه د غمونو لاندې دی او ډېر زړونه په غمجنۍ دي، د کورنۍ په غمجنۍ، خو بیا هم خپل تسلیت ټولو ته وړاندې کوم. د دوی په غم کې شریکه یم، د دوی غم زما غم دی. نو بس مجبور یو چې اختر ولمنځو، ځکه چې اختر باید تر تاثیر لاندې د دشمن را نسو. اخترونه ولمنځو، خپل خوشحالیان ولمنځو، ځکه چې بس وای مړی دی هسې ژوندي مګڼې چې د ژوند غم په ټنګ ټکور نه کړي. بیا مو اختر مبارک شه، اختر مو بختور شه، د دایمي سولې په خاطر، افغانستان د آبادی په خاطر. الله دې دا اختر بختور کړي او الله دې زموږ وطن ته سوله او همن راولي. ډیره مننه ستاسو نغمه.